ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلی ویست زیاته کړې په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د ښاغلی ویست کتنو په اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. یوازې تر 2015 کال هلته اوسېدلی شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وخندل. د چې پرون پنځ شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اتاویایمې غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ. د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسی خپله کړې ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دي. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 16 ټیمونه برخه لري. تمدد اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکوي. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمېنې ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلنسکی ته شرح خلاص ووایي. تمه ده چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آیس ټوریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس ټوریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي دي. په پیغامونو کې د آیس ټوریس د دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړی شوي دي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جینګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. اسد پرون په رسمي سفر چین ته ورسید. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوي هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازو د افغان شزو د حقونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړي. د شزو د بندیز لکبله د بندي امیر د هوټلونو او دوکانونو کاروبار خراب شوی. د کونړ د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیلونو یې سړک وړای دی.
تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
په غزنی کې اوس ډیر خلک خپل ماشومان واکسین کوي.
د قومي مشرانو او علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډیره حد پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د یونیسف په مالی مرسته د سرکانو یو شمېر اوسیدونکو له پاکو اوبو برخمن شول.
دوبو سیستم دلته نو ماشو دا وبا د سین راوړلې وړې په مشکله په خرو باندې راوړلې.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکارۍ سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنی کړی دی. توماس ویس پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیاو په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری لیدنې کتنې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي توماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویسټ ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروې او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویسټ زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی او خبرې کړې وې، خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د خوځو د حقونو یو شمیر افغاني فعالان وای تر هغه وخت چې پر طالبانو عملی فشارونه او بندیزونه زیات نشي تشیلې دني کتنې پایلې نه ورګوي. د خوځو د حقونو فعال کریمه رحیمی
دمی دونیم سال به موږ هم درد نه خورد
په دې رو دونیم کلونو کې د غډل ناستې موږ په درد نه خوړل شوې. برعکس موږ په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخت چې دوی عملی فشارونه زیات نکړي او خپل صلاحیتونه استفاده ونکړي نو دوی دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
د خوځو د حقونو یوې بلې فعال هم چې وینه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطحه تیر دوو کالونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې، خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هماغه ده چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یوه غونډه ونیول شي، هغه دې په عملي میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې مؤثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دو ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي وو چې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی لامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وو پکې لامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي زورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړي. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او پارکونو، تفریحي ځایونو، خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
آزادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلې سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنډاو ته غځېدلې، سړک د موټرو له تګه ایستلې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلې و خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او لاملای ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څاروي انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاخې ته غزیدل سرک د تیر شپې د سیلابونو له وجې مخ کې تخریب شوی او دغه سیلابونو لابس تخریب کړي. تقریبا 80% دغه سرک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربرې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غزیدلې سرک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلکې ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سرک د 13 شپه باران ناګ او ډېر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سرک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، څول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي چې په وټپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سرکونه لتیګو او خټو پاک کړي او کوم ځینه چې خالی شوی وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل:
مرور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولې خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړی دی. او د مرور د کنډو دا پورته کوم سرک چې دا غي 15 زیره خړونو کې بندو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو زیاده شوی دی، مشکل نشته دی، هغه زین مو مرور ور رغولی. مرور سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو، کورونه تهدید سمخ کړی و، هم کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه یې وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شو ځایونو رغول اړین دي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې بیا خلکو ته د تشاک د اوبو اسانتیا مهیا شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس د بامیان ته. د بامیان د بندي امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاو کاروبار پیکه شوی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل تر دې بندیز مخکې کاروبار شو او د دوی پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. ځینې کورنۍ هم وایي خپل کور له شزینه غړیو سره بندي امیر ته د تاکلی والتیا درلوده، خو له بندیز وروسته یې له تګه ډډه کړې ده. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شاوخوا یو میاشت مخکې د بندي امیر ملي پارک د ښځو پر تګ بندیز ولګاو. جزئیات په دې راپور کې.
د بامیان ولایت د بندي امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی. له دې ډلې قدسیه نوید چې د بندي امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی.
زه په بند امیر کې د لاسي صنایع او دوکان لرم. دوه اونۍ کېږي چې زه بند امیر ته تللی نه یم. کله چې مېرمنې منوي او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغېز لري. پلور کم شوی او هیڅ نشته. ټول توکي د بامیان خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل اخیستل یې.
نوروز هم چې بند امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پیکه کېدو په اړه کیسه کوي.
هغه اې چې مخکې مدلوت او صفر تر رسیدلی، موږ خپل کارکونکي کم کړ او آشپز نو هم جواب کړی دی. نور ایله یو یا دوه ونی د کارکولو په خاطر مقاومت وکړو.
دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښه و. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته یې د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې په شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو پر تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد وایي پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې تته، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
پغمان دا، باغ بابر دا، باغ بالا دا، بامیان دی، جلال آباد دا، سروبي دا، ټول دی میلیونو ځایونه و چې موږ دې ځای ته بتلو له کورنۍ سره، خصوصا هر جمعه. ولی اوس لږ دا بندیزم څه و بل له خوانه دینه چې زمونږ جیبونه هم خالی دي، نو خلک اوس کم علاقه شوي دي.
د طالبانو حکومت د روان کال د وږي اسمبلې میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د وږي په څلورمه نیټه په بامیان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې په تېرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولی چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه بندیز په تطبیق کې همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورني او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو میاشتو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه ډیر خلک د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تلل چې هلته څه موده ښې شیبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خوښي هم له کورنیو څخه اخیستل شوې چې دې تفریحي سیمې ته یې د ورتګ اراده درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. پولیسو ویلي تر اوسه یې څه باندې 80 کسان نیولي او کچیرې دا لاریونونه همداسې دوام وکوي دوی به ځانګړي تدابیر غوره کړي. دا لاریونونه د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د ارمني لژکیو په ملاتړ پیل شوي دي. جزئیات له فريدي سیاله واوري.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام نن تر 80 ډیر کسان نیول شوی دي. د ارمنستان پولیسو ویلي له غرمې وروسته دغه کسان د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور نیول دي. د مظاهری وروسته له هغې پیل شوی چې د پوزیسون مشرانو له واک څخه د اوسني صدر اعظم نیکولو پاشانیان د لری کولو لپاره له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې سړکونو ته راووزي او مظاهری وکړي. مظاهره چیانو ویلي تر هغې به دې لاریون ته دوام ورکړي څو پاشانیان له وخت څخه ګوښه شوی نه وي. دا مظاهرې د سپتمبر په 14 پیل شوې چې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې هم پکې رامنځته شوې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که مظاهرې همداسې روانې وي دوی به ځانګړي تدابیر پلي کړي. د راپورونو له مخې پولیسو نن د لاریونونو یو تنظیمونکی او د پارلمان پخوانی غړی اندریا نیک تیتیوانیا نیولی و او له څېړنې وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکولو پاشانیان پر وړاندې نیوکې وروسته له هغې پیل شوې چې په همدې اونۍ کې آذربایجان د نګورو کراباغ په لانجمنې سیمه کې په ارمني لږکیو باندې بریدونه وکړل. آذربایجان دغه برید د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم پیل کړی او ادعا یې کړې ده چې دغه دفاعي عملیات د می د بیرته کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوي. پاشانیان نن د سپتمبر 28 خپل حکومت ته ویل چې دوی به د ارمنی لګکې ورته ګومني که چیرې دوی د نګورو کراباغ پرې خودل غوړه کړي. هغه زیاته کړه د دومره پراخ میشتیدل به هلته امکان ولري چې د دوی لپاره پانګورو کراباخ کې پاتې کېدل ناممکن شي. مظاهره کوونکو پانګورو کراباخ کې د ارمنستان حکومت لخوا د دغو ارمني لګکۍ و نم لاتړ غندلای دی. دا دیونی په پیل کې آذربایجان د ارمنستان په دغه غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړل او وړه مورز د دواړو خواو ترمنځ اوربند وشو. د قفقاز سیمه چې له لسیزو راهیسې او کړکېچنه سیمه بلل کېږي له وروستۍ و شخړو سره یا د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دغې نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. ارمنستان او ازربایجان د نګورو کراباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو ماتماتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلې چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. دا محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې، قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولای شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدل یې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته په رسېدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونې چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګری واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل، خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیې په پروسه کې تېروتنې کړي او په دې سربېره یې هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه یې ایستلي.
د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ واکسین ورکړي، خو اوس عامه پوهاوی زیات شوی دی او ډیر خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي.
شاوخوا 28 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کار ځای ته راځي. دای دا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګی رات کوي. عبدالبصیر په ماشوموالی کې د پولیو زد ساتکو د نور کولو لامل غزن وهلای. نو موړی لغ خپل راتلونکي څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خوړلو موای خراب کړای. خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی.
یو وخت چې واکسین ډیر کم و شرایط دې ته آمده نه و چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبر و. زه نیم واکسین کړی، دا مې حال دی. اوس مې راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کېږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات شوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینۍ او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دای زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده، ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان دپاره بولو هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د لمنځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د ټانګو په سیمه کې د یونیسف په مالی مرسته له 2500 زیاتو کورنیو ته د چلو د پاک او بو اسانتیا برابر شوه. له دې وړاندې به سلګونو کورنیو د کونړ له سیند او په مشکل اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ ټانګوسی مچې له تیرو دوو لسیزو څخه پکې له پاکستان څخه راستانه شوي افغاني کډواله باد دي د څخلو پاکو بو څخه بې برخې وو او دوی د ماشومانو د ملاتړ مالی صندوق یا یونیسف په مرسته ورته یاد ستونزه هواره کړه. د دوی په وینا چې په دغه پروژه کې یوه ژوره څا ویستلې، د اوبو ذخیره یې جوړه کړې او پایپونې غځولې چې ټول پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او په کونړ کې د تورته نورې غنی پروژې کار لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسول شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
دا 15 شبکې لکه چې د شینکوړک شبکې د شګل او د اسمار د ډامبرو شبکې، یو د دغه شبکې د شانګر شبکې او یو د څوکۍ د کلینیک شبکې، دا 15 شبکې د خود انیسی مستقیما شوراګانو ته ورکړي او باقی نورې شبکې لکه ایم سی یا ډاکار دیو ته چې کومې شبکې ورکړې دي نو هغه کوم دی خو پوره ونډره نو د یونیسف موږ سره ډېر ښه کارونه روان دي.
د ټانګو اوسیدونکو په دې خوښ دي چې د څخلو اوبو څخه برخمن او لستون زو خلاص شول. دوه تنه ځایي اوسیدونکو عتیق الله او احمد الله
برابر کلی او زمنگا کلی ټول خلک دغه پروسی څخه
ډیر زیات خوشاله دي ځکه مخکې دوه بو سیستم دلته نو ما شومان زنانا سپینګری ټول ډیر مشکل سره مخ تو دا بابا د سین راوړلې ډیر په مشکل په خروبانه راوړلې کلم د سی راوړلې په شابان دی راوړلې
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ټانګو سیمه 225 کورنۍ ته په داسې حال کې د یونیسف پر مالی مرسته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوې برابرېږي چې د هیواد په زیاتو ځایونو کې خلک د سخلو پاک اوبو څخه محروم دي او په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاذ ټام ویست ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چیلانی سره د شزو او جنو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسېدلي د قانوني استوګنې لنډمهالې اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکي اقدامات وغندل. د کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبري ویپاڼې آی ستوریز خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جینګ پینګ د کتنې خبر ورکړ.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدرمن اردوونکو ستړي مشه زه فرید سیال د ازادي ملمه په دې پروګرام کې ستاسو قربانی يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چې اوس یې سنگارتون تړل شوی دی او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
دنه وی په شایمه ازل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ په تیر د طالبانو دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره چې لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کډوال شولار په خبرته په خبرته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په دې خبر کو سېدو بیا څو ورځې کله نو ورته بیا پلان می چرالله په خبرته تقریبا یو 15 لور کار مخکله جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکومت په نوم ته پیدا شوم نو د پلان د زوی په هیله او بس خدای ما نه پیدا کړ د دې کې و چې انسان په خیر او شر وي او شاید دې کې و زمون خیر و بیا موږ هم څلو کلان په اون پاکستاني خوندې کوم شامل شو بیا د کیچ کیچ زیریو سمسمه چې مو لاسن کلان چې څنګه په نیم ټولګي ته لاړم بیا پلار مې وچ نور جدی پیغلس ته ویده او قدی جیفس ته ویده تر دی حالا مونگا پا پاکستان پا وستیدو بیا زو پایتی سوانا و زما طول ده همزولی با طول مستاب تازو ما زما مشر خورمون دوانا پایتی جیز زما مشر خورم نا ده قد نلگ جیگو مزم پایتی شو با غم بیچارا پایتی شو کور که یه پن دی کور پا کارونو که لگیا و
که پا دیر را تو وای نظیف جان چه چوم را فاصله را غلا چه کورنه حال تا پا پیخوری که مکتب نمانی کری و بیا چه کابل تا را غلا بیر تا مو خونزه پایل که چو کال ده فاصله پات شو منسکی
دا مې فاصله ډېر پات شو تقریبا لږ کاله فاصله مې سره علن بیا غنه ما انتشاري امتحان مې ورکړ اریانا لیسیت بیا سلو کال نو مې درس ویل بیا مستقیم د مثلا چې فارغ شوم مخکې د سنسون حکومت بیا یو غلط دینی مدرسه وا لته زلاړو امتحان مې ورکو بیا ته د سټاف په هیڅ په قبول شو ماته تقریبا د میش څلور زر افغانۍ ورکول مور نو خیر دې لږ پیسې پسې مګر تاسو ته د سټاف په هیڅ د تقبل کول تاسو یو تجربه دی د جرأت په پیدا کولو ته نور معلومات د استادانو نه ترلاسه کوي د همکارانو بیا دا مور ډیر موږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زموږ مکتب نه فارغ شو بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مصرو نو بیا پلان یې هم امانیت وینا نور نه کی بیا په هغه وخت چې پلان مې وفات شو خو دا یو بخښي پلان مې وفات شي د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلل بیا مور مې چې لوري دا هم بیا نه کی چې تلار سي زبلته یوازې هم بیا مې پښتنه بیا ما بورسیه ما خرج کړل هغه بورسیه باندې موږ دوه بورسیه کاردان پنتون ته موږ وځو او زمانه کشر خور نه بیا موږ دوه په شریک بتلو پنتون ته په شریک براتلو او مدني کمرغه چې تیر کال ما زړه پنتون نه فارغ شوم او نه طالبانو کې پنتون چې باندې دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او لږه مرغه ما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په هلو ځل باندې ځان مور سوال مجبور لا تم کې توکل فل چې کی
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غږی کیسه کراته وکی په کمپونو کې تاسو التم یو څوک له درس ویلې پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړي دا غږی کمپونو کیسه راته وکیل ته خوانځي څنګه و او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره و دا غږی ژوند یو څه خاطرې راته وایي
دا پیزه کال چې موږ هلته درس خو ډیر زیات د کور نه بدرقه په موږ فشار وو زما د پیغلې امغان یو هغه په کور قالین کاوه بیا پلان یې هم په هغه وخت کې کوم همدارنګه ته مې وای چې دا انجونې قالین هم کاوه سی په مکتب باندې د نسونه جوړیږي دا په قالین کې بیا مور وای چې زما اولینه تکړه د دې درس هم ویلې سی او قالین هم کاوه سی تر دې هته چې زما خپلواکونه نو ولیدل چې تقریبا شپږ کاله نه هم وو خو بیا مور وای زما لون نه ځوان کاوه دوه نه کار کولې شي د دې ته مو وای چې ما تر څنګه غوې تی چې تر څو چې غا چې درس ووای نیان ته چې اول سم کې چې څامه شم د ماجدي نه مکتب وا د حضرت بلال فنون یادې دا هغه د سویس هیواد طرف نه حمایت کده مکمل ټول ماجرینو تر دې هله په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم غل ته په یو سنف کې وو بیا یو سار شیخ ورا کړی و چې کی هیڅ نه و تقریبا یو دوه درې میاشتې چې سیال ته لاړم مې چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې د زماده لهجه نه و د هغه پاکستانيان د لهجه په نوم مثلا سکول مونږ هغه وخت مونږ وایل ورته خو بیا تقریبا اول سنه تدریس کاله پورې د پاکستاني مکتب ما تدرس وویل زما زما نمشره خور مې هغه هم را سره و دوه په شتي کې وسلو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور مې دام نه کیږي دا انجونی هلته بلار چې اردو به انګلیسي زده کړي د دې خپل ژبه مهم خپل ژبه ده چې باید دې خپل ژبه باندې لیک لوست پیدا کړي یا د دې فکر کوم یو بل مکتب او هغه نړیوالو باندې باندې ملال خوانه بیا مور مې د هغه ځای نه موږ سي پارچا کړ موږ یو ډول د فکر مکتب ته بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل بیا په دې څلور کال کې سهار وخت موږ مور ته سوال بیا په جمعه ته تقریبا جدي درس په موبایل بیا چې هغه نه وخت براتو موږ شریکی کور وکړه ورځ بچی تیار به وو کله ورځ بنو وس ما وړ وړ خو مې نور هم وا او مور مې یاواز و ټول مکمل د کور کار زما په مور وا اغه ام دوانه ام غن می هغه خالین کول نیا مې هم ضعیف وا خو مل مستیا او مسافری کور وا د کوم کسان خپل خپلوان چې د کابل نه هم چې راتل آلته نو مل مستیا ډیر هم زیات مور مې بیچاره مونږ رسیدلې د سلیګي کول نه شو دا هغه وخت دونه کول چې دا درس نه پاتې نشو او تر دې هغه خو په هغه تقریبا موږ شل کاله چې ما د مخبر جان چې هڅه ته شو یو زه خوښوندل نه لرم البته ځکه مور موږ هیڅ نه پرې نه پرې نه پرې خو دل چې موږ د نیکانو سره کینو پات او درس نه پرې چا سره خبرې نه کوي چې چیرې هغه درس د درس مرسته کوي خلاص ورسره کوي نه دي چې بس راځي کور کې وسته خو پلان هم لک بس خو یو خو پدې مته بیا دا څه چې ته نو مستقیم کالي به بدلول بدلو یونیفورم به ما غوښتل بیا به نو مکتب ته چې دولس بجې پر راتل د مکتب نه بیا وځو کوټه ته ورسېږو نو بیا په کالي کې نه سو ته شپه کړم زوم او تکلم زما مشر خور و موږ به کې نه سو ته ته شپې لس بجو پورې موږ کالي کول بیا زموږ کورنۍ دنده وم کې نه سو ته دولس بجو پورې موږ کورنۍ دنده به کول بیا چې سهار وختي به داسې فاسیزم د مسجد ته وتلو یو ورځ داسې په مکتب کې زه بېهوشه شم نو بس ډایرک هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرک د مکتب نه لکه مکتب هم ډېر چېر نږدې وو هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ بیا نیکیم وو نیانې وو بس ټول نه مهمه مور مې خو بیخي په منډه منډه رام زما په لور څه شوی نو بیا کله چې راغل دې خواخوا بیا ډاکټر راوست په مکتب کې بیا وایي چې سهار کې دستري ما چې نه وایي دا ټول تاسو ته دي چې دا درس وایي سهار وخت یې مرزي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې ته چې نه ورکوي نو جالب دلته و چې زمان کې جړل مو دې وایي چې شوار ته ته حیران باندې وایي تاسو چې پیدا شې نو دې څه بدخوي به کول دا انجلۍ پیدا شوې دا ولې الکونو شو خو وای تاسو دې څه نه خوښې دي وای دا ټول انجنیر کاني سبا ودی تر دې کورته دي بیا نو زموږ دې څه وته تاسو تعجب شو چې داستان کوم څه صح حالت ولې دې څه جوړا پیل کا پاینا هر څه باندې چې اولاد په اولاد دي نو چې دا خو د انسان هغه حالت دي چې وای چې دا لګ دا و دا انجنیر نه
نزیفه جانې څه خويندې استه
مونږ نن هم غوښته پخاندې
ورور نه لري
او ورور لرم خو موږ څنګه خويند موږ مشرانه بیا ورور نه بیا ورور نه ورور ته وړه کوي خور نه هاند
خیا خیا زه شکر چې بل اخره خدای پاک ورور در کړی ده
او بس ورور نه ورته که موږ باز وخت موږ ورته ګور چې موږ ما ته هغه بل نه څه سره خبر وکړل مسمع ته زموږ ورور نه وو ته موږ ته نصر تاج اغه په خندا شو نه مخونه په دې حالت کې زموږ په کار راځي دا موږ چې بس بیرون دی خلاص وځو نو ته زموږ محرم یې موږ سره دی ورځي اغه را بس څه کوی تاسو خلا چې تاسو ورور لې زه به څه کوم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکم او چې خو بس نو څه خو دې په خپل په خپل کار باندې ځان د زندګي له یو طریقې نه په یو طریقې مختلف ده په هر یو کورنۍ کې سنسته فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د تبعیض ستونزې وي نو یو څه نه څه ستونزې پکې وي خو د فقر ستونزې وي
نزیفه جانې
کورونه وي چې بيخي د هر څه مکمل خو مینه محبت پکې نشته د هر ستونزې په هر یو کور کې جلا جلا ستونزې په هر یو کور کې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کور باندې
امين نزیفه جانې تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا بل هنر مهم چې اوس خبره شوم چې قالین هم وبدلای شي هغه دغه هنر مهم زدا چې قالین ګنډلای شي د سنگارتون پر راته وایست اغه مسلک مچرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوې دا نور سنگارتون ته اجازه نه ورکول کېږي د طالبان لخوا څومره بده سرایت کم شوې ده
نو فکر کې دا مکتب ته اجازه نه ورسته او ځاره د دې چې سره د یو کس هم ورته اجازه وي بیا هغه موږ سره مې وایي سم خو ورته بیا هغه چې ماشنو ورکوي نه خې دې ماشنو ورکه بس ته دونه ورزه کې پیسې مې څنګه کوم څه نشته تقریبا په دوه درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته زده شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوی دی تاسو باید ما ته ماشم وټاکئ بیا وایي کومه ستونزه نشته پافته کې راسره کار وکړه جمعې په ورځ یوازې راځه دکان خلاص کړه استاذ ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې ووباسه بیا فایده ګټه وه استاذ شي وایي سمه ده بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې موږ لکه کم شو دا د پلار تداوي شو د دفتر سیسو د دوا شو دا غیته یو میوه او یو دانه د کور مسارف زما د ځمانه موږ کشر خور مچ دا غیته غاړو بیا د خو یو شبکه هم ما پنځه سیس موږ یو استاد زه بیا په لومې د دې ذکر کې پرسنل کې د ټول نه خو منو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کې استاد خپل ستونزو سره مخ کېدل بیا زما نه مرسته غوښتل. بیا یو بل استاد ما ته وایي چې دومره دیني زده کړې فعالې زموږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنان افغان. بیا ته کوي چې هلته راشې تا ته اسمان اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې زما په فکر ته مناسب دی. بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره یو پلار مې وایي نه لور مې زه شرایط خرابه ته پېغله یې وایي خیر دی زه خو یوازې نه ځم دا د مور مې راسره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده. بیا زه هم مور مې هغه زموږ استاد بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته د هغې رئیس سره مو ډاکټر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو بیا وایي سمه ده کومه ستونزه نشته. یا د بعضي وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د سخت خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغله نه خصوصا د طلاق د اظهار د خلع بیا د دین د لحاظه بیا زما نه پوښتنې کوئ چې موږ څه وکړو یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفرت خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول خاوند یې خبر نه و په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم نو داسې وخت بیا چې ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی نو بیا چې زه لسم سنف کې ومه د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندگی د انسان یې نو ایستنه یو حادثه نشي حالت هم خنه ده. بیا لارم پلاری مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت کې لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یمه خو بس سیاسر وي چې دې ته اجازه ورکړه. بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې زما بیا په آزاد ډول موبایل به وړل راوړل تر دې حتی نور انجوري به ویل چې ولې دې کې چې دا د چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي موږ ته اجازه نه ورکوئ. خو بعضې همصنفیان همصنفیانو یو بخیلي خو بس وي د ښوونځی دوره ده نو دا کارونه خو اسمانې چې نه وي بیا خوند په کې د نه وي
نظیفه چانې دا دومره
حالت وو په تېرېدو سره جمهوریت دوره پلار کور مې د راجګر د لارې نه د کور مصارف پوره کول او زه مدرسه کې وم بیا هغې نه تر څنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه پورته کوي چې دلته موږ راشي موږ سره د فاملي مشاور په حیث موږ سره کار وکړي. بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم.
نظیفه جانې د دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تېرېدل د کور کارونه په اړه ته ووایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څه ښه پخولی شي؟
اشپزي خو زه به دا وایم چې خبرې چې موږ به وو زما د پلار نیکه مې وو چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نه شته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي. یا د پېښور د غنبیانو ډوډۍ هېڅ پند نه راکوي اوس هم پخوا هم د هغه بعضې بعضې غنبیان به پیدا کړي چې هغه ترکمانان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول. بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول. زه تقریبا ولس کلانو کو شپاره کلانو ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل. یا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه موږ ته پرېنه خو چې موږ مکتب ته لاړ شو بیا موږ د کور کار کول. اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و تا شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او صحیح خواړه مې پخول خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجې وو چې زما فیورټ خواړه چې د وریجې ده
نو مور مې چې او څه چې خواړه ستا خوخي انا هغه خو ډیر خو په خوي دي د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوخي هغه خو نه د سر نه تیرای ما جمهور د ورچې څه په خو ما دا خو زما خوخي زه په مینه په غوم
اچھا اچھا خوخی کی آگے تلک ڈیر پام کی خیستہ ہی پخے پکابل کے مجھے خور سر کھلا ارشگاہ پائل کھڑا دائید او منبش استا سلا پارا اوز محال چھے دا ارشگاہ بند شوی دا پدی اڑ لگ رہا تھا ہوا یا دا ارشگاہ دا دوری نے دا خاطرے یا لنڈ خاطرے رہا تھا ہوا ذکر چھتا سے مشتریان دلو دل او دا طالبانو وقت دیو کسا ہو کچھے کلنډر ته وایي چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې به در تلې اتمن فیشن به مور ته کوله په دې اړه ته لنډ وایي زه
به یو موضوع ان چې دا اوس چې نن بیا وخت هم کم ده به فاتې کیږي زما په لټ دایم هم دا وایي چې وای لور پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي میرمنه پیدا کیږي خورور نه پیدا کیږي خو زه به دا وایم چې دا ریښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلې دي خو زه ورته ټاکلې ده موږ د سونو کو به چې د میرمن او د اولاد د وزې ولود نه تیر شو موږ به چې زما پلار دې ته نه ژوند کی کی تر څو زما مور ماته ورور وزې کوي د ورور دل جدا مقام لري ستا د خزې د لور او د زې نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار تمام انده خبري کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشتولم ما پلا له هغه ما سنور تر افغانستان څخه سپېڅلې نه زما چې هغه ما شو ولې نه ما پلا دې په جاره شو پلار مې چې ما دې ته پلار مې تر مې راغله ورته وې چې ورور زما کې دې خرڅ ک کوم هغه مې راسي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ ک په هغه په یو ناشتي پیسې باندې دا هیڅ چې ما تاسو نه دازي اوس په تقریبا شلت یا یو ویش لک برازي نو یا هغه خرڅ هغه په څو په پنځله کزان ته یو ګروي کور واخل یعنی په دې حد خاطر چې یعنی سنه په پیسې او پنځله کزو به ورته ورکم فری به ورکم هغه څنګه چې زه واخلم به په بل چا وای خرڅم یو سنه په پنځله سنه ته یو دولسه کما ته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې نړی شو بیا ما چې هغه ما شو ورته ورکم ما ته وویل چې د زمکې او د میراث بخش که زمال طرف تو اکیلی پلان می راتا وید ما چیزو دا کارنشو مختوری دا دیر جون کرده نتاسو یه مور مشتا حس دی کرونی که ما مشاریکه وید و اینا ما سیحی حالت از خانه دا او زمال زمال پتر هم زمال پلا تا گواخ کرده و که تو زمال که نخار سوی و دینا خاصه سابت تو فرسی استاولادونو دا بیاس نسی اغفته نو په دې خبرو چې پلان مې وفات شو پلان مې چې وفات شو ما زه هم پنتوت نتلم هم کار دندې ته تلم هم یو خپایم په دنده کې وو یو خپایم په محکمه کې وو ولسوالۍ ته بس مې تره سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې تره ته به مې ویل چې ولې موږ حق موږ ته نه راغی وایي تاسو پېغلې نو تاسو نجونې نجونو ته چا حق میراث ورکړی تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ او ورور دې اوس لا کوچنی دی کله چې زلمی شو بیا راستی دی زه به ورته میراث ورکوم وایي ښه نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله په پوهنتون دوره کې ما هم درس ویل هم د کور سرپرستي وکړو نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا هم هم مخته وړل خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بيخي محروم شوم یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخته زو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وا خو دې بيخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول تر دې حتی چې موږ چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نکوم تو خپل کالي نه تبدیلوي ما سره هیڅ وخت نه او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو ستانسي وو په هېواد کې بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د ارشګار د لارې وو کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارشګه کوم ارشګه زما خو چې کار کول هغوی سره په شریکه نو هغوی خپل سامان راټول هغوی لاړ پاکستان ته داشتن سمدستي
زمون هم خبر نمور و چې اسې چتی هغه دا کار وکړه زما هم زه هم به سر پرسته شوم او یو مشوره خو به کول ما خپل مور ته خپل دکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري نو موږ تاسو ته ویلی ورته چې تا ورنه وکړو بیا موږ دوه په شریکه موږ لاړو راځه مور نو مشورې تم راشه موږ دوه لاړو بیا د زمسان کې دا چې تلر مجره نه تزموز ما خور هم و جاله مزل کچو طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تیر شوي وو د حکومت نه چې یو دوه کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل چې موږ دسې په غوسه همشیرا ما ناوې دارې و روز جمعه ناوی داریم و باز ما میاری ناوی مرجور کنید و نیما پشتو نیما فرسی بیامت اشاره بکن چطور روزه و سر خبری که در شد و داری که کمستون زلاری زلاری و سر خبری بکن ما چند کمستون زنشتا تصوراره منگا پا خدمت کیو منگا که این است در پنشنبه شپا ورز و در جمعه شپا و تراته بجو بوری در ژمی هم هوا ډېر زیات یخ و د قوس نشت داسې راځي مقرب نشت وو موږ ځې هم ډېر لنډ وو اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې شرایط هم خراب په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې موږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی نو څه به وکړو او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وه زما د خور هغه د هغې جالب دلته مور یم راغلی وو د ورور ښځه یم راغلې دیارې نه ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی وایي دا لور مې یوازې ده داسې نه شي دا طالبان مې په سر نه دي برابر خو دا هم پېغله ده اول ما ورته وویل څه مزه دوکان دې شي بند ته بیا وایي نه څه خبره نه شته باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزني نه ناوې راوړې وو څړې سومان هغه بیچاره ناوي اوس هغه مونږ ناوي ته وستان کین هغه بیچاره ناوي ویده کیږي
څنګه جالب ده واقعا
چې اوس هر څه وو لږ ځان کین مونږ سه مونږ د صحنه دای څه تا په تمه یو خو نو ناوي څه وو کو تا په تمه یو نو ته ځان زړه په حال مونږ سه چې مونږ تاسو د سنگار کې د زړه ختم ده دا ناوي بیا ویده کیږي او خدای دې تاسو وکړو چې دا نه ویل شي چې موږ دې تاسوګار وکړو او شاته طالبان تقریبا دونه بیا لاس کسان ټوک په لاس دروازې شاته او جاري بدل چې هغه استاد کله چې دا نه جوړوي دا لاس نه رسیږي اخر نه دا اجازه یې دې څه چې نه نه دا د خبرې ته دروازه سلکو دې چې یو لاس نه چې لاره مو مې کده باور کو چې تقریبا دونه بیا لاس کسان ناري نه دې ولاړ ټوک کې په لاس و زاو موږ سل یو زلو مو کوچه مانځه د دینه موږ نه یری کو هغه به چر ډیر زیات رتی یری دی له یو خو ډیر په یو سختای باندې موږ هغه ناوین جوړ کړ تقریبا ناوې سره و کسان نور هم و چې د زوم خويندې کې د زوم ورندار هم ور سره و بیا د زوم یو ورندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می د لندن نه راغل ما خاصه خوان د لندن نه راغلی او څه خصوص چې کار سکه کوي سدندلري او یو خصوص پر می طالبانو کې د خوان می لندن کې وي خو نو دا څنګه مثلا خوان په لندن کې کوي وای ان ته زما خوان انجینر دی البته ذکر کوي البته درس وای دی البته دندلري نو سلو میشتي ورستا د نړۍ ستوريسته وای راځي افغانستان څنګه طالبانو داسې د خپل ځا اولادونو لېګلي خارج ته او د نور اولادونو ته وای چې جهاد وکړي ما په هغه وخت کې و دا هغه کوم کسان چې د زوم خويندې او غلک سندې تر شو د سیمه بد بد یو کتل دا د سیمه سره چې کوم استاد هغه راغله وای چې خلای شي چې چپشه دا څه کې ځان ته جنجال لته من دا خو حق خبره ده ګوره په خپله اولادونو باندې څومره زده کړې کړي د بیچاره خوار ولس اولادونو په افغانستان کې نږدې د پنځه ته یا پنځه ته لاړ شي خو دا دي غلی شو لاړل په سبای چې دوی وایي چې موږ واده ختم شي موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راځم به کول شل زره افغانۍ به کېدل دې موږ ته شپږ زره ورکړل شپږ زره ورکړل او زموږ استاد ته کینی د دېږي اگر میږي دې دېږي اگر نه میږي ام د لکت ما پاس میږي دې ما ورته اشاره وکړه دا زموږ نیمه مواد ته چې شوې دام واخله دې خو د چا پروا نه لري هغه بیچاره پیسې واخیستل په ژړا پیل کړه او بس هغه د هغه شپې خاطرې هیڅ مونږ نه هېرېږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ به ورته وایو چې خدای ته به مه ویده کېږه بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا به څنګه چې مونږ ووتل چې تقریبا لس نیم بجې شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وهوه وه موټر هم هېڅ نه پیدا کېدل اخر پیاده راغلو.